the hits.
آشنا رادیو د خبر اترو د خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشه په دې هیله چې جوړ او سوکاله اوسه. دا یونامه نوې راپور وای افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونامه په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبه په ورځ د کپ په پنځمه خپور شو لیکلي، که څه هم په 2000 میلادي کال کې د ملکیانو مرګ ژوبله د 2019 میلادي کال په پرتله یو څه راکمه شوې، خو بیا هم د مرګ ژوبلې شمېر پورته دی. د راپور پر بنسټ هدفي وژنې او د مقناطیسي بمونو چاودنې په 2020 میلادي کال کې زیاتې شوې، او د دې بریدونو هدف هم د محاکمو کارکوونکي، رسنیز کارکوونکي، مدني فعالان او مذهبي لږکي دي. د یونما لخوا د خپرو شوو شمېرو له مخې د 2020 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله کمه وه، خو په وروستیو دریو میاشتو کې دا کچه ډېره پورته شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د دې مرګ ژوبلې 14% مسؤلیت پر طالبانو، 8% پر داعش او 22% پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اچولې. د دې راپور پر بنسټ د 12% ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلان د حکومت مخالف وسله وال دي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په یوې اعلامیې کې د هڅو هرکلی کړی، خو وایي د شمیرو په برخه کې باید دقت وشي. د دغه شورا په خبرپاڼه کې چې نن خپره شوې راغلي، په حقیقت کې د طالبانو مسؤلیت تر دې ډېر دی چې د یونما په راپور کې دوی ته راجع شوی. درنو اورېدونکو، روانه خپرونه په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یونما د خپور شوي راپور په اساس چمتو شوې ده. په خپرونه کې به د یونما د خپور شوي رپورټ په هکله د حکومت نظر، همدارنګه د پخواني طالب چارواکي نظر او په افغانستان کې د بشري حقونو د سازمان نظر هم واورېد. قربانم، زه نوشابه آشنا. درنو اورېدونکو، دا چې د افغانستان حکومت د یونما لخوا د خپور شوي راپور په هکله څه نظر لري، دا به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند طارق آریان نه واورو. آریان صاحب، ستړی مې شئ، مهرباني وکړئ حکومت د یونما د خپور شوي راپور په هکله څه نظر لري؟
د ملل متحد یا د ملګرو ملتو راپور تر ډیرو پورې ځکه مکمل او بااعتماد راپور نسي کیدلی. یو دا چې ملل متحد د افغانستان په موضوع کې تر اوسه پورې بې طرفه نه دی پاتې سوی، او دی د هغه د طالبانو په دښمنۍ کې یو حساب جز دی چې هر وخت د دوی ادارې په طالبانو باندې فشار راوړی دی، حتی په ډېرو غټو قضایاو کې لکه د بګرام بنجان و، په ګوانتانامو کې بنجان و، د هغوی د حقوقو چې هغه د انسان حق و یا د یو جنګي بندي حق و، هغه تر اوسه پورې په برمته کې ساتل شوي دي. خو ملل متحد که یو بېطرفه اداره وي، دوی باید په زرګونو واره د دې احتجاج کړی وای او دا موضوع پورته کړی وای، او دغه بېعدالتي چې د مظلومو افغانانو سره تر اوسه پورې روانه ده، نو په هغو کې دوی بې تفاوته پاتې دي. دا یو. دویم، ملګري ملتونه په افغانستان کې هغو ځایو ته لاسرسی لري چې طالبان پکې موجود نه دي، اما د طالبان په ساحه کې تر ډیره پورې د دوی لاسرسی نشته. هلته هغه تلفات چې کیږي، ډیر زیات تلفات چې په بمبار کې کیږي یا په ګولیو کې کیږي یا په توپو باندې ویشتل کیږي، د هغوی پوره تحقیقات تر اوسه پورې نه دي شوي. نو داسې یو بشپړ تحقیقات چې ونیسي د یو موسیقي ادارې، داسې اداره چې هغه بېطرفه واقعا بېطرفه وي، تر اوسه ما په افغانستان کې نه لیدلې ده، نه داسې سوي دي. نو تر ډیره پورې دا یو سیاسي بڼه لري د ملل متحد راپورونه. او دریم دا چې ملل متحد او جامع بشري حقوق ورسره داسې ادارې ټوله اوس دې ته متوجه دي په طالبان باندې څنګه فشار راوړي چې هغوی د ملکي تلفاتو په نامه یا په تشنج د ډیرېدو په نامه یا په نورو نومونو باندې یو داسې لارې ته راولي چې دوی غواړي چې هغه یو عمومي وربند دی. نو په مجموع کې زه ویلی شم چې دا سیاسي بڼه هم لري.
آریان صاحب ډېره مننه، کورم ودان. درنو اوریدونکو، خو طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دا راپور یو اړخیز بللی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د یوناما د راپور له خپرېدو نه وروسته په خپل ټویټر پاڼه دا معلومات رد کړل او زیاته کړې ده چې په دې راپور کې د دوی معلوماتو ته پام نه دی شوی او د دولتي ځواکونو او استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ دا راپور چمتو شوی دی. د یوناما د رپورټ په اړه د پخواني طالب چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف نظر هم اخلي. ضعیف صاحب، ستړی مشې خپرونې ته، کورم ودان چې بلنه منلې ده. راپور حتما تاسو لوستی دی. د حکومت او د یوناما د راپور په اساس د ملکي وګړو د ډېرې برخې د مرګ ژوبلې ملامتي په طالبانو ده. تاسو حتما دا راپور لوستی دی.
در قسمت تلفات ملکی واضح است که طالبا مسئول تلفات ملکی هستند، مسئول کشتار مردم افغانستان هستند، از حال نیست. این گروه با شیوه‌های مختلف ثابت است که تلفات ملکی را افزایش دادن، از انفجار موتربم ها تا تعبیه و انفجار ماین ها در مسیرهای عمومی در کنار جاده ها و حتی در کابل، و همچنین استفاده از اماکن ملکی، خانه های مردم، مناطق مسکونی که اینا به عنوان جبهه جنگ استفاده کردن از مناطق مسکونی. و در مقابل ما از تمام اصول و با رعایت معیارهای معاربه و قوانین جنگی استفاده کردیم و تلاش مایی بودن میشه که به افراد ملکی تلفات وارد نشه و از این جهت است که در برخی موارد عملیات های نظامی از طرف نیروهای امنیتی دفاع افغانستان به تعویق افتاده و یا در برخی از مناطق اجرا نشده و دلیلش است که برای افراد ملکی باید آسیب وارد نمی شده، مگر طالبا بدون پایبندی به هیچ قانون و ارزش و اصول معاربه و جنگ متاسفانه اینا دست به کشتار مردم زدن و صدها و هزاران هموطن ما را به خاک خون کشاندن و این روی کردشان کاملا روی کرد جنایتکارانه و قابل محکوم است و اطمینان ما برای هموطنان مایی است که نیروهای امنیتی دفاع افغانستان تمامی اصول و قوانین و معیارها و آموزش های لازم را در قسمت معاربه می دانند و تاکید رهبری سکتور امنیتی است که همواره نیروهای امنیتی باید در عملیات هایشان و ضد حمله ها قوانین جنگی را مراعات کنند.
خود خود یوناما د خپرشوي راپور په اساس او حکومت هم حکومت ملي امنیت شورا څه باید وشي چې طالبان هم دې برخې ته توجه وکړي او د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیول شي په افغانستان کې؟
او دا چې د ملکی تلفات و کچ څنګه راکمېدلی سي، ما پخوا هم نظر دا و، اوس مې هم دا وړاندیز دی، هم نظر دی چې یو هر اړخیز مستقل کمیسون چې په هغه کې طالبان هم وي او نورې ادارې هم وي، او داسې یو کمیسون وي چې هرې موضوع ته لاسرسی ولري او هره پیښه چې وکړي هغه په سم ډول باندې تحقیق کړي او د هغه څېړنه وکړي، د هغه نتیجه راوباسي او د هغه عاملین په ګوته کړي. دا هغه څه دي چې د ملکي تلفاتو مسؤلیت هم یو چاته متوجه کولی شي او قابل د اعتبار هم وي، او دا د ملکي تلفات او نور دغه تخلفات په جنگ کې دا ټوله راکموي. دا تر ټولو ښه لاره هم دا ده. اما دا چې دا مرموز حالت رواني او طرف او بل طرف سياسي استفاده دا واقعتون سكي دا زه فکر کوم دا تشنج کمی نه بلکې فقط دا چې یو څوک بهتان واقع
شي او بل راست کړي. تاسو د هم اوروداني قدر من اوریدونکو پاتخ درنو اوریدونکو د یو نامه د خورشي وی راپور پاکلا په پاتې خبرې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سازمان د مشر لالګل سیب سره مطرح کړو. تاسو اتمن راپور لوستې د مهرباني وکړئ د بشري حقوقو په څه ډول یو وضعیت کې د ملکی وګړو د مرګ
مننه. سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. په خواشینۍ سره چې موږ خو هېڅکله د یو بې ګناه انسان وژل موږ ته د تحمل او د برداشت وړ نه دي، خو په خواشینۍ سره په داسې حال کې چې د یوې خوا نه د تیر یو کال نه را په دی خوا باندې یا څه د پاسه یو کال نه را په دی خوا باندې د سولې خبرې روانې دي او بالاخره بین الافغاني خبرو ته خبره ورسېدله، او د بل پلو نه د دغه خبرو سره هممهاله په هیواد کې تاوتریخوالي یا جګړو زور واخیستلو. همیشه طبیعي ده چې چېرته جګړې وي هلته خو په جګړه کې حلوا نه ویشل کېږي، نظامیانو تر څنګ به ملکی خلکو ته هم زیانونه مالی او هم د سر زیانونه رسیږي. او دا ډېر خواشینونکي ده چې په داسې یو ملک کې چې په د پاسه څلوېښت کلونه کېږي جګړه روانه ده او د دې جګړې تر اوسه پورې لا د پای ټک کې هیڅ معلوم نه دی، او بیا هم د جنگ د ښکېلو خواوو دپاره ملکی خلک چې دي هغه د دوی د مخو دپاره قرباني ورکوي او دوی د مخ قرباني ګرځېږي.
لانکو صاحب، ساس خبره چې په جنگ کې الوان نه ویشل کېږي، اتمن به په جنگ کې ښکېل خواوې یو طرف نه یو طرف متضرره کېږي، خو د افغانستان جګړه چې اکثره خساره ملکي وګړي متحمل کېږي یا دوی ته رسېږي، څه باید شوي وي ساس په نظر چې ملکی وګړي تر دې حده متضرره شوي نه وي؟
علت ډېر مهم هم دا و چې دا جنگ مدیریت ډېر کمزور و، دا په دې معنی باندې چې د جنگ د ښکېل خواوو د رهبرۍ په اساس باندې چې باید د جنگ مدیریت ته توجه شوی وی، یعنی په دې معنی باندې دوی باید هغه نړیوال کنوانسیونونه یا د بشر پالنې نړیوال قوانین چې یا د جنگ قانون ورته ویل کېږي یا د بشري حقونو نور قوانین یا اسلامي قوانین، د دې نه باید دوی قوانینو ته دوی باید درناوی کړی وي او دوی په نظر کې نیولی وي. دا ټول هغه قوانین دي چې د ملکي خلکو ژوند خوندي کوي په دې جګړو په دوران کې او د ملکي مرګ ژوبلې نه مخنیوی کوي.
بله، حکومتونه خو به د نړیوالو قوانینو له مخې د بشري حقونو په برخه کې ځینې تعهداتو ته متحد وي، یا به یې پلي کوي یا به په نظر کې نیسي، اما په جنگ کې ښکېل مقابل لوری چې د نړیوالو کنوانسیونونو عضویت نه لري یا په دې برخه کې کوم خاص تعهد ته ژمن نه دی، اصلا د قوانینو نه خبر نه دي، هغه څنګه کولی شي چې یا د ملکي وګړو د تلفاتو مخنیوي لپاره توجه وکړي؟
ګوره، که مونږه بیا هم دې ته اشاره کوم که تېره څلوېښت کلنه جګړه وګورو، همیشه مونږ باندې د مذهب په نوم باندې دغه جګړې تحمل شوې دي، او مونږ مسلمانان یو، او په اسلام کې وایي که یو بې ګناه انسان ژوند څوک وژغوري او مصونی کې لکه ټول انسانیت ته چې ژوند یې ژغورلی وي، او که یو بې ګناه انسان ژوند څوک واخلي لکه ټول انسانیت چې وژلی وي، نو په دې خاطر باندې هلته هغه ټوله چې دي باید دغه قوانینو ته درناوی وکړي. حکومت چې دی هغه باید نړیوال قوانینو ته درناوی وکړي چې هغې ته متحد دی، او هغه ملي قوانین چې دوی په خپل لاسونو باندې جوړ کړي دي هغې ته درناوی وکړي. مخکې مې وویل چې ځینې نړیوال قوانین داسې دي چې هغه الزامیت په ټولو د جنگ په وختونو کې په ټولو باندې لري، لکه د بشر پالنې نړیوال قوانین یا د جنگ قانون چې کوم دی هغې ته باید ټول درناوی وکړي او هغې ته متحد پاتې شي. او په خواشینۍ سره دلته په افغانستان کې یو مهمه معضله یا ستونزه چې ده، هغه په دغه تېرو څلوېښت کلونو کې چې څومره جنګیالي د دغه جرمونو مرتکب شوي دي او په دې باندې تورن شوي دي، دیونه هم تر اوسه پورې چا پوښتنه نه ده کړې. نو ځکه دغه موجوده وخت کې چې دغه کوم ناورین روان دی او بس د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب ګرځېږي، دوی هم هماغسې فکر کوي چې هغې نه چا پوښتنه نه ده کړې نو زمونږ نه به څوک پوښتنه وکړي. دا یو ډېر مهم بل لامل دی چې دلته زمونږ په ټولنه کې شتون لري. درېیم مسله د نړیوال د افغانستان نه تیرون او په بور دی کوم دی هغه چې نړیوال دي او د دې په خوا کې ملګري ملتونه دي چې ملګري ملتونه افغانستان د دغې ټولنې یو غړی هېواد دی او ملګري ملتونو باندې ډېر مسؤلیت هغې ته راځي کېږي چې نه یوازې په راپور خپرولو باندې دوی بسنه ورکړي بلکې د راپور تر څنګ دوی څنګه کولی شي چې د جنګ په ښکېلو خواوو باندې فشار راوړي تر څو پورې اول جګړه بس کړي.
مننه لال ګل صاحب. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې عاملین معلوم دي، یعنی واضح په راپور کې لیکل شوي. کاغه حکومت دی، طالب دی یا نړیوال دی، مخې والی نه نیول کېږي.
دا ډېر واضحه خبره وه چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالۍ په افغانستان کې درې خواوې دي په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې چې یو په مجبور کې مخالفین وو چې په دې کې طالبان هم شامل وو او بل د افغانستان امنیتي ځواکونه وو او درې ټول نړیوال ځواکونه وو چې په دې کې امریکایي ځواکونه هم شامل وو. په خوشحالۍ سره هماغه وخت کې د دغه څارنوالۍ په مختلفو راپورونو چې مشرول او بل اخره چې محکمې پریکړه وکړله تصمیم ونیول خپل څارنوالۍ ته وویل چې تاسو په افغانستان کې دغه جرمونو په اړوند باندې څېړنې ترسره کړئ او عاملین ونیسئ. نو په همدغه وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سخت غبرګون سره مخامخ شول او په دغه محکمې په ځینو غړو باندې بندیزونه هم ولګېدل او د دې په څنګ کې چې افغانستان حکومت د دغه محکمې یو غړی هیواد وو چې پای ته دغه محکمې د څارنوالۍ سره مرسته کړې وه، زمينه سازي دغه څېړنو لپاره کړې وه. خوشحالۍ سره زموږ حکومت هم هغه څه ونه کړل چې کومه مرسته دوی ته لازم وه او د قربانیانو د جنگ وختنه وه. نو دا هغه څه وو چې تر اوسه پورې د دغه محکمې پر وړاندې باندې دغه خنډونه لا په ځای باندې پراته دي.
نړیوال کنوانسیون یا نړیوال قوانین په دې برخه کې څه حکم لري او همدارنګه نړیوال د بشر پالنې لمخې او د کنوانسیون د صلاحیت لمخې څه ډول مداخله کولای شي چې هغه مؤثره تمام شي؟
دا ډیره اساسي پوښتنه ده. یو خو د نړیوال قوانینو یا سندونو تعقیب دی او بل ملي قوانین دي، بل اسلامي قوانین دي. یو په خپل باندې کورنۍ وظیفه ده څنګه چې موږ باید څه وکړو. من کاته دغه قوانینو د پلي کېدو نه چې په موږ باندې پلي شي باید موږ کومه وظیفه اجرا کړو. آیا خپل افغان په همدغه سي په رحمۍ باندې ووژنو؟ آیا یو څنګه کو؟ آیا موږ ماشومان یتیمان کو؟ یو مور پوره کو؟ یو پلار خپل زامنو په مرګ باندې وزورو او کور وران کو؟ هستي او زندگی تباه کو؟ آیا دا په کوم ضمیر اجازه ورکوي اول په پیل سره د خپل ضمیر په قضاوت کې چې دا څه کوم دا خدي کپد دي؟ دویم، نړیوال قوانین چې هغه ډیر مهم قوانین دي، بشرپالنې نړیوال قوانین دي. مخکې مې اشاره وکړه چې هغه په جنګونو کې د ملکي خلکو ژوند خوندي کوي او د ملکي مرګ ژوبلې مخنیوی کوي او هر څوک چې دغه قوانین تر پښو لاندې کړي دا په جنګي جرمونو کې راځي او دا د همدغه نړیوال بنسټونو په واک او صلاحیت کې راځي چې عاملین ونیسي، قضیه مستند کړي او د هغه کړي عمل په سزا باندې ورسوي. د دې په خوا کې د بشر د حقوقو نړیوال قوانین دي چې باید هغه ته درناوی شوی وي. په شمه تر هغه درناوی هغه ته نه دی شوی. دا ټول هغه څه دي چې هم بهرني بورډ ته او هم کورنۍ بورډ ته چې باید هغه مسؤلیت چې دوی اجرا کړی وي هغه تر اوسه پورې نه دی اجرا شوی. همدغه چې د ملګرو ملتونو بنسټونه دي چې مخکې مو ویل چې د امنیت شورا ده، د بشر د حقوقو شورا ده، د جنګي جرمونو نړیواله محکمه ده، یا نور هغه هیوادونه او یا هغه نړیوال سازمانونه دي چې هغه کولای شي د جنګ په څیر خو باندې فشار وارد کړي تر څو د جګړې ته د پای ته پیدا کړي. ټول خبرو ته څه وکړي؟ هغه نه کیږي عقلن، هغه کنه کیږي عقلن د دغه ملکی مرګ ژوبلې په کچه کې کمواله رامنځته شي تر څو پوری د دغه قوانینو ته درناوی او احترام وشي.
بله، د ملکی وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې په جنګ کې د ښکېلو غاړو او همدارنګه د نړیوالې ټولنې کومه هڅه ډیره مؤثره ده، ځکه خلک نور پتنګ دي. لال ګل صاحب، هر ورځ کورونو ته جنازې ځي، ځوانان قتل کیږي، وژل کیږي، میندې د خپلو بچو سرونو ته ناستي، بچي د خپلو میندو سرونو ته ناستي، چغې وي په وینو کې لتپت پرتي. دغه حالت نور افغانانو ته د زغم وړ نه دی. څه شی باید وشي چې خلک ولس دې حالت نه اوسي او د کومې برخې توجه ډیره مؤثره ده؟
د دې لپاره خو هیڅ دلیل شتون نه لري، نه د اسلامي اصول له مخې او نه د نړیوال قوانینو له مخې او نه د بشري او د انسانیت د قوانینو له مخې. دا ځکه چې کڅوک د سولې د پاره ژمنتیا لري، د سولې د پاره سیاسي اراده لري، باید دا په عمل کې ولس ته وښایي. او دوی بیا د ښکېلو خواوو د ولس سره دا تعهدونه کړي دي، ژمنې کړي دي، او د نړیوالو سره هم کړي دي چې دوی به د سولې دغه روان بهیر بریالی کوي. خو په خواشنۍ سره چې همزمان د سولې د خبرو سره چې کوم تاوتریخوالی زیات شو، کوم د ملکي مرګ ژوبلې کچه لوړه شوله، نو دا هغه څه دي چې په یوه پښه کې دوی دواړه دوه پښې ځای کوي. نو دا هرگز ممکنه نه ده. په کار خو دا و چې د ولس هغه امیدونه، هغه هیلې چې دي د سولې دپاره وي، چې د امریکا او د طالبان ترمنځ کومه توافقنامه لاسلیک شوله، یا وروسته بین الافغاني خبرې بالاخره نړیوالو دا فرصت رامنځته کړ چې بین الافغاني خبرې شروع شي. د ولس سره ډېرې هیلې وي چې اوس به موږ د دغه اوږدې غمیزې او کشالې نه نجات پیدا کوو، د یو تلپاتې سولې او د یو تلپاتې اوربند سره به موږ پختېږو. او په خواشنۍ سره دغه خواوو هغه ژمنتیا په عمل کې ثابته نه کړه. د دوی په وینا او په عمل کې لوی واټن لیدل کېږي. نو چې ولس هغه هیلې چې وي هغه د خاورو سره خاورې کړي، نه باید دا کار دوی کړی وي. او دغسې یو طلایي فرصت چې افغانانو ته تر د 200 کلن تاریخ کې چې او په کوم لوی عظمت سره دوی ته دغه فرصت برابر شو د نړیوالو د خوانه، دا هېڅ د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. کار دا و چې د دغه فرصت نه د جنگ ښکېل خواوو باید اعظمي ګټه پورته کړې وه. خو په خواشنۍ سره دوی ګټه پورته نه کړله. اوس هم د دې زمینه سازي شته، د دغه فرصت اوس هم د دوی سره شته دی چې د جګړې او د تاوتریخوالي نه د خبرو، سیاسي خبرو او د سولې خبرو ته ور وګرځېږي، تر څو پورې ولس د دغه ناخوالو د دغه غمیزو نه خلاص کړي. او په هیواد کې دغه زمونږ افغانان چې تر پاسه 40 کلونه کړېدلې دي، ځورېدلې دي، ډېرې قربانۍ ورکړې دي، نو د دغه ټول ناورینونو ته د پای ټکی پیدا کړي. تاسو وګورئ چې دا په موجوده وخت کې د تاسو سره خبرې کوم، د جګړو د لاسه 15 میلیونه خلک موږ په کور دننه بېځایه شوي لرو. د فقر کچه 90 سالونو ته رسېدلې ده. 40 میلیونه وګړي عاجلو خوړو ته اړتیا لري. د کورونا یو بل مصیبت دی چې خلک ورسره لاس په ګریوان دي. زرو نه پورته خو ولدم ویجار شوی دی. ملي شتمنی هر ورځ ویجاریږي. د دې په څنګ کې د هغه ماشومان چې د کورنیو سرپرستی ور په غاړه د پلارونو د لاسه ورکړي دي، 3.5 میلیونه پورې ماشومان هم د درانه یا شاخص کارونو سره لاس په ګریوان دي. 5.5 میلیونه ماشومان هم زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا ټولې هغه بدبختي دي چې د جګړې د لاسه رامنځته شوي دي.
له اوله د سولې د خبرو د پیل سره تاوتریخوالی په افغانستان کې خصوصا په پایتخت کابل کې ډیر شو او لا هم ادامه لري. افغانانو ډیر هیله درلوده چې د سولې د خبرو د پایل سره به تاوتریخوالی راکم شي، خو برخلاف تاوتریخوالی ډیر شو. فکر کوي چې دغه تاوتریخوالی د سولې د خبرو لپاره یو ډول فشار په توګه وکړول شو یا کارول کیږي؟ څه وایي تاسو؟ ګوره، په دې باندې هر څوک ویلي چې دا ګراهیت
کله د حل لار نه ده. همیشه سوله د چې د جګړې دینی ولیده او په نړۍ کې موږ دغه تجربه لرو چې هیڅ یو اساس جګړه پرته د سولې د خبرو نه هغه د پایته کې نه پیدا شوه. نو تر هغه پورې چې جګړه روانه وي او دغه پرختی وي، نو موږ به دغه ته پروګرامیزو شاهدانو. نو پر ځای د دې چې موږ په پورانی طرف ته فکر وکړو، باید په سمون طرف ته فکر په دې باندې وکړو. ځکه سوله الهي امر دی، سوله د هغه دی پیغمبر امر دی، سوله د انسانیت او د ټولو قوانینو امر دی. نو اوس د دوی فکر وکړي چې آیا که موږ جګړه کوو او سوله نه کوو، چې موږ د الله د اوامرو نه سرغړونه کوو او که د الله په اوامرو باندې مخکې ځو. دلته ستونزه دا ده چې همیشه په موږ باندې د کفر او واجب القتل دغه فتواګانې د پاسه 40 کلونه را په دې خوا باندې موږ باندې را روانې دي. او زه درته په راستۍ باندې ویلی شم چې د افغانستان د خلکو غوندې مسلمانۍ دا د نړۍ په هېڅ هېواد کې نشته دی. موږ شکر الحمدلله 99.99% خلک ټول مسلمانان دي. نو د دې کوشش دې نه کېږي چې څوک چاته نوی دین وښيي، نوی اسلام وښيي او په یو بل باندې د کفر فتواګانې وکړي او واجب القتل دې وګرځوي. موږ به اخر هم په دغه کور کې سره بیا را یو ځای کېږو او په یو ټغر باندې به سره کېږو. خو بیا به دا هغه چې وخت وي چې ځوانان به د لاسه ورکړي وي، ډېرې کونډې به لرو، ډېر یتیمان به لرو، ډېر مایوسین معذوره خلک به لرو، چې بیا به دا ټول د دغه ټولنې په سر باندې بار وي. او دغه تیر دغه اوس موجوده وخت کې کوم د دغه ناورین مخنیوی کېږي، بیا په هغه وخت کې به ارمان کوو. تاسو وکتل دغه د افغانستان جګړې کې موږ د دې تجربو نه او زده کړه هیڅ ونه کړله، هیڅ تجربې نام استفاده ونه کړله. کمونستانو مجاهدینو وګوره، هغه وګوره چې سره راغېدلې رغیدلی به هغه په یو ټاګر سره ناشتي په یو پارلمان کې ناشتي په یو خونه کې ناشتي دا ټول هغه څه دي چې دا موږ ته ذکر راکړي شرط راکړي باید دغه په تلګونه موږ ګټه پورته کړو نن موږ په طالبانو باندې رد کوو چې نن ستا مقابل لورې یوازې حکومت ته تکول شي چې دې سره ټولې معضلې په اسانه باندې حل کړي او هر هغه سیاسي موخه چې ته غواړې لاسته راوړل نن په اسانۍ سره لاسته راوړلی شي خو که دغه تاوتریخوالی دوام کوي دلته ګوري چې دننه په هېواد کې یو بل ناورین رامنځته کېدونکی دی چې ملیشه سازي روانه ده او دغه ملیشه سازي که وشوله بیا به او خدای مکه دغه څه چې ویل کېږي چې راتلونکی پسرلی به خدای مکه د جګړو او د تاوتریخوالي کچه به پراخېږي نو په هغه وخت کې به بیا طالب د شل طرفونو سره خبرې کوي.
بله بخښنه غواړم چې خبره م قطع کوم چې وخت پوره دی. کچیرته د ملکی وګړو نخوندیتوب یا جګړه په افغانستان کې هم دا رقم چې روانه ده داسي تاسو د افغانستان راتلونکي د افغانستان د سولې راتلونکي او همدارنګه د افغانانو راتلونکي ژوند د بشري حقوقو له نظر څنګه ګوري؟
ګوره ولس په یو خلا باندې چې په اتفاق دی او غږ یې کړی دی ولس وایي چې موږ سولې غواړو ولس وایي چې موږ بیا نوي ملتین ته په هرګز د ستنېدو نه یو ځکه موږ په شلمه پیړۍ کې ژوند نه کوو په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو نو په دې خاطر باندې هیڅوک په دې باندې راضي نه دي چې بیرته نویمې لسیزې ته ستانې شي نظام ړنګ شي حکومت ړنګ شي خدای مکه او بیا همغسې ناخوالو سره مخ شو خو خلکو موږ ته امسایګانو د بدبختۍ د وجې نه موږ ته ټول سرحدونه دروازې خلاصې کړې وې او هلته به د مجبورۍ په حالت کې به هلته تلو یوې خوا راته سیمې خردار ولګولو بلې خوا ته راته امنیتي پوستې جوړې دي په هغه وضعیت نه ده چې موږ په اسانۍ باندې د خپل هېواد نه سپکې خیس پکوو دا به داسې یو وضعیت وي خدای مکړه داسې یو بشري ناورین به رامنځته کېږي چې مثال دی په نړۍ کې نه لیدل کېږي نو د دغه ناورین د مخنیوي دپاره د جنګ ښکېلې خواوې رهبرۍ چې دي په دغه ولس کې رحم وکړي نور د هغه څه باندې لاس نه پورې کوي چې هغه د بدبختۍ طرف ته منګ بیایي ولس بیایي او دوی په خپله باندې د دوی خپل راتلونکی د دوی د بچیو راتلونکی خرابوي نو دوی د سمون طرف ته فکر وکړي دوی د دغه مازلې د حل لپاره چې اوس ورته وخت دی او دغه طلایي فرصت بیا بیا دوی ته نه دوی د په دې باندې کار وکړي تر څو پورې منګ یو تلپاتې سولې ته ورسېږو د رمیزو تم د پای ټکیه پیدا کړی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل صاحب ډیر مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو سره وغږېدلې او په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په لارو چارم اوریدونکو سره خپل نظر شریک کړ. کورم ودا
تاسو نه هم مننه
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبر اترو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غږ آشنا رادیو مننه چې تر دې شیبیم خبرونه واوریده تر بیا خدای مرشه.